کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې نوی کال مو په خوښیو پیل کړی وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د نوي 1400 لومړي هجري لمریز کال د وري یا حمل لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي دوی مخه نه نیسي. دغه راز یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې جوړیږي، د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري د هڅو لپاره مهمه بللې ده. د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونه بسونه ولیږي. د صدر اعظم مرستیالې رینا ویرشچوک ویلي چې نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلا بند شوي ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتوي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره کړې ده. بلورته د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کیږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر ځمکه د وسلې ایښولو بحث هیڅ مطرح نه دی. هغې زیاته کړه چې دوی له مخکې په دې اړه روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینۍ ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره شوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر ځمکه کیږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جمعې په ورځ پولنډ ته سفر وکړي چې له ولسمشر اندري دودا سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړ. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کېږي افراطي وسلوالو به کړي وي ووژل شول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اژانس سره خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې تاسو له دغو مسئلو خبرو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو دا ژمنه څاري چې د نجونو ښوونځیو ته له نوروز وروسته اجازه ورکوي او کنه. نن د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده. مزار شریف کې د معمول خلاف د نوروز رنګونه نشته.
د نوروز لپاره سکال په مزار شریف کې کوم رسمي مراسم نه دی نیول شوی.
د کندوز ابدان دښتې ته مو هم بیایو.
دلته میله لپاره راغلی او څنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي.
اوکراین روسیې ته د کلا بند شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو وړاندیز رد کړ. دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. د نوروز جشن او پر لګول شوي بندیزونه پکې څېړل کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې هواري کړي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم خپور شوی لیکلي و بلیدل چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي او سږ کال له نوروز وروسته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي او کنه. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې مالی مرسته کوونکو ته څلور سپارښتنې کړي چې څه ډول د نجونو او ښځې د تعلیمي سکتور د پروژو ملاتړ وکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوی ښوونیز کال د پیل سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي لا معلومه نه ده چې طالبان به د ټولو نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د مارچ په 23مه یعنې د چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې تړل شوي ښوونځي چې څه د 500 میاشتې کېږي دروازې یې بندې دي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان دا نیټه د طالبانو لپاره یو حیاتي ضرب الاجل بولي او وایي باید د افغان نجونو او ښځو لپاره باکیفیت زده کړو ته د بشپړ لاسرسي ملاتړ وشي. د سازمان په خپل تازه راپور کې زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه د افغانستان د ښوونیز سکتور سره مالی مرسته کوونکو ته څلور وړاندیزونه کړي. په دې وړاندیزونو کې راغلي بسپنه ورکوونکي یا د افغانستان ښوونیز سکتور سره مالی مرسته کوونکي باید له تعویز پرته د تعلیمي بهیر مالی ملاتړ وکړي، د هغو ټولو نه حمایت وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي. د زده کړو له حق څخه د دفاع لپاره د ګواښ سره مخ شوي افغانانو تر څنګ ودرېږي او ښوونې او روزنې ته د لاسرسي ټول اړخونه وڅاري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تعلیم ته د نجونو او ښځو د لاسرسي تر څنګ دا ټکي هم باید په پام کې ونیول شي.
اړتیا ده چې ښوونکو ته معاش ورکړل شي. له ښوونکو او نجونو سره زور زیاتی، د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه ښوونکو کموالی هم مهم ټکي دي. همداراز له فراغت وروسته ښځې کولی شي دندې ترلاسه کړي، ځکه که چیرې میرمنو ته لکه د اوس په څیر په بیلابیلو برخو کې د کار اجازه ور نه کړل شي، دا د نجونو او د هغوی د کورنۍ روحیه کمزوري کوي چې د دوی له زده کړو ملاتړ وکړي.
د بشري حقوقو څار سازمان په دې دیارلس مخیز راپور کې له نړیوالو مرستندویانو وغوښتل شوی چې د ښځو تعلیم یوازې د ښوونځیو د دروازو پرانیستل نه دي، بلکې د بشري حقوقو اړوند نورو مسایلو ته هم باید پام وشي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي دوی د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دي او د مارچ په درویشتمه یعنې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو د بیا ځلي پرانیستلو لپاره ځانګړي مراسم پلان شوي. طالبانو واک ته له دویم ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي وتړل، خو په دې اړه د پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته یې وویل پر یوې طرحې کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ښوونځي بیرته پرانیسي.
وامریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو هغه ژمنه څاري چې ویلې دي له نوروز وروسته به نجونو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي. بل ورته د اسلامي همکاریو د کانفرانس سازمان یا او آی سي د بهرنیو چارو وزیران سبا په اسلام آباد کې جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره د هڅو مهمه برخه بللې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سي په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 34مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2020 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پریش دی دا پریش دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
والا توڑے
نوروز او نوې کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
د نوروز اړوند زینو مسلو ترازو په افغانستان کې خلک نوروز او د نوې کال پیل په جشنونو سره لمانځي. خوسا کال دغه جشنونه کمرنګ ښکاري. په ځانګړي ډول په لرغونی بلخ کې په دې ولایت کې به هر کال د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کېدل چې له کابل او نورو ولایتونو به ورته خلک او چارواکي ورتلل. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف یو اوسیدونکی فرید احمد طوفان له ازادۍ راډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي.
د نوروز لپاره سکال په مزار شریف کې کوم رسمي مراسم نه دی نیول شوی. رسمیات شته دی، ادارې خلاصې دي او پوهنتونونه هم داسې پرانیستې دي. کوم رسمي مراسم د حکومت لخوا نه دی نیول شوی، اما په انفرادي توګه خلک جوپی جوپی له کورونو وتلي دي او روزه هم د خلکو پر مخ خلاصه ده. خلک کولی شي روزې ته لاړ شي وګرځي. نو د جنډې د پورته کولو لپاره هم کوم پلان کوم تدبیر نه دی نیول شوی، مګر خلک په انفرادي توګه جوپی جوپی وزي او دا ورځ نمانځي. البته د پخوا په څیر په نوروز کې ګڼه ګوڼه نشته دی او له نورو ولایتونو نه چې په تیرو کلونو کې به میلمانه راتلل سکال تقریبا هغه په نشت کې حساب دی. میلمانه نه دی راغلی او په ښار کې هم هغه پخوانی ګڼه ګوڼه نشته. ډیر لږ خلک له کورونو راوتلي او دا د دې ورځ لمانځنه کوي.
طوفان صاحب، په نورو کلونو کې به په مزار شریف کې خصوصا امنیتي تدابیر ډیر سخت و، ځکه چې له نورو ولایتونو به هم کسان ورته راتلل. نن سهار چې تاسو د ښار وضعیت وکوت، څه حال دی په مزار شریف کې؟
او امنیتي تدابیر هم د عادي ورځو په څیر نه دی. ځای ځای چک پوینټونه زیات شوي دي او همداراز د ښار مرکز خواته او روزې خواته تللي سړکونه د موټرو پر مخ بند دي. یوازې پلي خلک تګ راتګ کوي، نورې لارې د موټرو پر مخ بند دي. امنیتي تدابیر نیول شوی دی نسبتا، خو هغه ګڼه ګوڼه او هغه پخوانی شور نشته دی په ښار کې. هغه پخوانی شور چې په نوروز کې و، خلک بچې په سړکونو کې په پارکونو کې په روزه کې دننه میلې کولې او په آزاده موسیقي به یې غږوله، نڅاوې به یې کولې. یعنی هغه میلې اوس نشته دي.
د مزار شریف اوسیدونکی فرید احمد طوفان چې هلته د نوروز په کمرنګ رنگونو غږیده. نن د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې خلک دغه ورځ د نوی پایل او د نوروز په توګه په جشنونو او میلو لمانځي. د نورو کلونو په توپیر بیا سږ کال د کندوز ابدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مو په خپل راپور کې دغه سمسورې دښتې ته بیایي.
پستوی پر رس دوسره د کندوز ابدان دښته د خلکو تګ او راتک زخته زیات شوی دی. د نوی کال تر پایل لا وړاندې دغه سمسورې دښته د کندوز لوبیلا ویلو سیمو او نورو ولایتونو ته خلک د تفریح او منظرو په خطر راځي او په هر څنډه کې اټنو نوی میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلتا میلې لپاره راغلی او څنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي.
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښتې ابدان ته راغلي یو. دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاسو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس وله چا امنیت امنیت بېخي ډېر شوی ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 10 محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته ده.
نورو د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به هم چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووایي که هغه شپه که ورځ. الحمدلله هم امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د کندوز امنیتی چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتی ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي.
د افغانستان بل سنډې ته ورزو هرات ته. هلته هم د نوروز په اړه خلک سره راټول شوي او ځینې غوښتنې هم لري.
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ په یوه تفریحي سیمه کې خلک د طبیعت ښکلا کتو ته راغونډ شوي او د شپېلۍ له زړه راښکونکي غږه خوند اخلي تر څو د شنه طبیعت بیا راژوندي کېدل ونمانځي. سمیره هم له خپلې کورنۍ سره دلته راغلې تر څو د پسرلنیو غوټیو له راسپړېدو خوند واخلي.
نوروز در تضاد با اسلام نی،
نوروز له اسلام سره په تضاد کې نه دی. نوروز داسې یو ورځ ده چې پسرلی کېږي او ټول ځایونه شنه کېږي او ځمکه سمسوریږي. له همدې امله موږ شکر کولو لپاره شنو ځایونو ته راځو او دا ورځ لمانځو.
د نوروز لمانځنه له میلاده زر کاله پخوا وخت ورګرځي. هغه مهال د سیمې ټولو هیوادونو د لوی آریانا په نوم یو ځای دغه ورځ د طبیعت د بیا راژوندي کېدو په توګه لمانځله. څیړونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال وی نوروز د آریایانو لرغونی طبیعي جشن دی چې د کال د نوي کېدو او د ښیرازۍ پیغام له ځانه سره راوړي.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی چې د طبیعت د ښیرازۍ سمسورتیا او د کال د نوي کېدو د کرکیلې د حاصل او د ثمر د ترلاسه کولو زیری له ځانه سره لري.
د هفسین په بڼه د اوه ډوله میوو تیارول، په افغانستان کې د سخی جنډې پورته کول، تفریحي سیمو او د غرونو لمنو ته تک، هغه پخوانی دودونه دي چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان او د سیمې په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د سمنک په خول د نوروز د منځلو یو بل په زړه پورې دود دی. د نوروز په شپو کې ښځې سره راټولېږي او د دې سندرې په ویلو سره په ګډه سمنک پخوي.
اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ تودې موضوع ته. اوکراین روسیې ته د کلابند شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو وړاندیز رد کړی دی. تفصیل احمد تکل در اوروي.
اوکراین نن د مارچ په 21مه د مسکو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي جنوبي ښار ماریوپول د روسیې ته تسلیم کړي. دا ستراتیژیک ښار له څو ورځو راهیسې د روسیې ځواکونو لخوا کلابند شوی. د روسیې پوځ اوکراین ته د مسکو په وخت د سهار تر 5 بجو مهلت ورکړی و چې ماریوپول تسلیم کړي او ژمنه یې وکړه چې په بدل کې به یې د ملکي وګړو د وتلو لپاره دوه بشري دالیزونه پرانیزي. روسانو نه دي ویلي چې که اوکراین دا غوښتنه ونه مني څه به وکړي. د روسیې له بیګانۍ غوښتنې وروسته د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ورشچوک نن سهار وویل د تسلیمۍ او د وسلو د ایښودو امکان نشته او زیاته یې کړه چې دا موضوع یې له مخکې روسیې ته رسولې ده. د ماریوپول ښاروال پیوتر اندریوشینکو هم تیره شپه د تسلیمۍ امکان رد کړ او پر خپله فیسبوک پاڼه یې ولیکل چې دا وړاندیز همدا اوس ردوي او د روسانو د مهلت پای ته رسېدو ته انتظار نه کوي. په ماریوپول کې چې د پلان له مخې نن به ملکي وګړي ترې ووځي، کوڅه په کوڅه جګړې روانې دي. روسیا د ازوف سمندرګي پر غاړه پر دې پراته ښار بمباري کوي او په دې ترڅ کې پرون یو ښوونځی چې شاوخوا 400 کسانو پناه پکې اخیستې وه په نښه کړ. چارواکي وایي چې د ښوونځي ودانۍ نړېدلې ده او دا احتمال شته چې تر کنډوالو لاندې خلک پاتې وي. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د ماریوپول اوسیدونکي چې له جګړې مخکې شمیر شاوخوا 400 زره وو، له تیرو دوو اونیو راهیسې په داسې حال کې چې خواړه، اوبه، د سونګ مواد او نور ضروریات نه لري په جګړو کې ایسار پاتې دي. روسیا د دې ښار د نیولو هڅه ځکه کوي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره وصلېدای شي. روسیې کریمیا په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله او د خپل قلمرو برخه یې کړه. د راپورونو له مخې د روسیې پوځ پرون په پلازمینه کیف کې هم پر یو لوی بازار بمباري وکړه او ویل کیږي چې یو شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا خپل روسیال ولادیمیر پوتین ته د خبرو وړاندیز وکړ او ویې ویل چې دای خبرو ته چمتو دی. زیلنسکي ویل چې له خبرو پرته دا جګړه پای ته نشي رسیدلی.
لخبرونو ور اخوا
نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوي کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپل پخو ودرېږي او وایي چې د بیکاری کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز د خپل کورنۍ سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بېوزلۍ له امله یې د نوي کال د لمانځلو لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د څوارلسو یو لمریز کال لومړۍ ورځ ده. ساکال په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکال د تېرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د لمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوې جامې د نوروز د لمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل:
نوروز ده،
هفت
میوه اخیستی وو، اوس تصمیم لرو که مایی جلبیانو واخلو، تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو او د نوروز نه ښه تعطیل وکړو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بیکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بېمانه کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د لمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیری بیکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوی کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو وروړل، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسېدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د لمانځنو مراسم نیول کېدل. د هېواد په پلازمېنه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د لمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز لر رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د لمانځنو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونې لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. په کونړ کې خبریالان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګاره شوي او ترڅنګ خصوصي رسنۍ هم د اعلاناتو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي ورځې د لمانځنې پر مهال د رسنیو ګڼو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې ورته اندېښنې څرګندې کړې او له چارواکو یې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره یې زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټي استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې د خبریالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. ځینې رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبریالان یې فکر کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې لس سای په خله کې ده، هغه سی په خوانی اعلانات نشته چې رسنۍ په ولاړې وي. د کونړ د جرنالستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبري اعلانو کړنې وستایلې او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې جرنالستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې هر ځای ته تلل غواړي په کونړ ولایت کې، کمې ولسوالۍ، کم غر ته او کمې علاقې ته تلل غواړي، انشاءالله هغوی ته به د تللو زمینه او د خبر ترلاسه کولو دپاره هر قسم مسایل د هغوی به حل کېږي. او د دې نه موږ ډېر منونکي یو چې د کونړ ولایت هرې پیښې ته دی ځان رسوي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسوي. موږ دې ته د دغې ورځې تبریک وایو.
په کونړ کې په داسې حال کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته په ټول هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر 2500 زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر په واشنگتن ڈی سی کې ټیکسی چلوي. برطانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې خالد پاینده امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس د اوبر ټیکسی چلوونکی دی. هغه زیاته کړې چې که په راتلونکو دوه ورځو کې 50 خلک په ټیکسی کې یوسي، $95 انعام به ترلاسه کړي. ګارډین د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله لیکلي چې پاینده په یوه شپه کې د 6 ساعتونو لپاره شاوخوا $1.5 عاید ترلاسه کوي. 40 کلن پاینده د افغانستان د لرې کړل سوي ولسمشر اشرف غنی د مالیې وزارت سرپرست و او د دې سفارت لپاره د امریکا د $6 میلیارد بودیجې څارنه یې کوله. په مقاله کې راغلي چې دی د پخواني حکومت تر سقوط مخکې له افغانستانه وتلی و. له واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې پاینده پر دې خواشینی څرګنده کړې چې د مالیې د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې ده. هغه زیاته کړې چې ډېرې سختۍ لیدلې او دا چې دوی بریالي نسول په دې ماته کې دی هم شامل دی. د افغانستان جمهوری نظام په زمري میاشت کې سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې 8 میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیری اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی او ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر 40 میلیونو ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. یکشنبه او د 14 هجري قمري کال وروستۍ ورځ د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په نړۍ کې خوشحالي په نوم یو راپور خپور شوی و. په دغه کلنی راپور کې افغانستان د 149 هیوادونو د جدول په پای کې راغلی دی. راپور وایي افغانستان مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي د یاد جدول په پای کې و. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو د ناخالصو عوایدو، د فساد د کچې او د فردي ازادیو غوندې معیارونو په اړه پوښتنې شوي. د نړۍ د خوښۍ د راپور له مخې فنلند په پرله پسې توګه د 4م کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل سوی دی. د اکسفورد پوهنتون او ګالپ انسټیټیوټ په ګډون یو شمیر نورو بنسټونو په دې مفصل راپور کې مرسته کړې ده.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، احسان الله درمانین د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکم. زه د اوسني حکومت د مشرانو څخه خاص ډول د اوبو برېښنا او زراعت وزارت د مسؤلینو څخه جدا هیله کوم او دا خپل حق هم چې دوی باید د زراعت په برخه کې خصوصا د اوبو د بندونو، سربندونو او کانالونو د جوړولو هغه پلان تطبیق کړي کوم چې د شهید داود خان د حکومت پر وخت په نظر کې نیول شوی و. ځکه چې داود خان حکومت هم کوم خاص بهرنی مالی ملاتړ نه درلود. والسلام، زنده باد ازادي راډیو. السلام علیکم، اور استری مجتہ د جوړه سرت شدې شپه ورځ په خیر. د مساکله د ولسوالۍ زنګ له توام اواله ما سوال تماش لګې سره سلامونه لیک مو ومنه. خدای دې افغانستان کامیاب کړي، خدای دې د اسلام دال کامیاب کړي. الله دې مو ساتي. شکر باید وکړو په ګر افغانستان کې امنیت ته. شکر دعاوی وکړو مسلمانانو ته. بیا به اړیکې سره نیسو. السلام علیکم.
احسان الله معصوم، د کندهار ولایت د سرپاړې کې
زما د افغانستان د مجاهد ولس خدا هیله ده چې خپل د ملي ارزښتونه د نړیوالو پر وړاندې ټیټ را نه ولي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. د نوروز په اړوندو مسایلو او محدودیتونو خبرې پکې کیږي. کوربه احمد تکل دی. هیله ده چې بحث تر پایه واورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نن د نوې 1400 هجري لمریز کال دوري یا حمل لمړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي دوی مخه نه نیسي. د اسلامي همکاریو د کانفرانس سازمان یا او آی سي د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. دا غونډه په اسلام آباد کې جوړیږي. تر غونډې مخکې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روان ستونزو د هواري لپاره مهمه هڅه بللې ده. د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلابند شوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونه بسونه ولیږي. د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي چې نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلابند شوي ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتې وي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره هم کړې ده. بلورته د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دې په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کیږدي. روسیې پرون یک شنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره شوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر ځمکه کیږدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جمعې په ورځ د پولانډ ته سفر وکړي چې له ولسمشر اندري دودا سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې د دې سفر د پلان خبر ورکړ. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یک شنبه لک تر لګه 2 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې دخیل وي ووژل شول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اجانس سره خبرو کې د حمله خبر تایید کړی دی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث موز احمد تکل هر کلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن د وری حمل لومړۍ نیټه د کال لومړۍ ورځ ده. له پیړیو راهیسې دا ورځ په افغانستان او شاوخوا اسلامي هیوادونو کې د نوروز د ورځې په توګه لمانځل کیږي او په ترڅ کې مذهبي مراسم هم شامل دي. په مزار شریف، کابل او د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې د حمل لومړۍ نیټه چې مبدا د اسلام د پیغمبر د هجرت د ورځې شمسی المریز کالیز دی د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت که څه هم رسمن د دې ورځې د لمانځلو یا نه لمانځلو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې ده چې دا ورځ به د حکومت په رسمي چوکاټ کې رسمن نه لمانځل کیږي. نو آیا د دې ورځې لمانځل حرام دي که مجاز؟ په دې اړه نن په دې خبرونه کې بحث کوو. دوه میلمانه لرو. ډاکټر عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی چې همدا شیبه راسره وصل دی. دوهم میلمه هم پر لاره دی. هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو، خو اوس چې ډاکټر صاحب مختار راسره دی بس له دوی سره پیلو. ډاکټر صاحب، مخکې ما یادونه وکړه چې طالبانو رسمن د دې ورځې د لمانځلو یا نه لمانځلو په اړه څه نه دي ویلي. آیا د دې معنا دا ده چې اسی چې ځینې کسان ډېر سخت مخالفت کوي د طالبانو حکومت دومره جدي د نوروز له لمانځلو سره مخالف نه دی که څنګه؟
اول خو سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان ملت ته او اغلو ته. زما پاند او باور داده چی د افغانستان اسلامی نظام یا اسلامی امارت د خلکو حساسیتونو ته قدرنو سترګو ګوري. نوروز د افغانستان په تاریخ کې ډیر غټ ریښې لري. د افغانستان، تاجکستان، ایران او نور ملکونو کې ډیر ښه ریښې لري. له بله اړخه طالبانو دلته دوه اصل ته یې کتلی، هم هغه نوروز خلکو ته اجازه ورکړی چې دوی هر څه چې کوي د خلکو دود دی او دستور دی ورته احترام کوي په سترګو ګوري. له بله اړخه چې نوروز یو اسلامي ریښه نه لري نو دوی نه د لمانځلی، هم د خلکو حساسیتونو ته یې په درنو سترګو کتلی او هم یې هغه اسلامي ایدیولوژي ته چې دوی ورته معتقد دي هغه ته یې احترام شدلی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یاست
راځه
ډېر ښه. او که د خلکو یا د ځینو کسانو د ځینو افراطي نظریاتو بحث ته راشو ډاکټر صاحب، دلته موږ وینو مخصوصا پر ټولنیزو شبکو اوس د نوروز لمانځل په یوه مطلقه فتوا باندې حرام بلل کیږي. دا نظریه له کوم ځای راځي؟
زه فکر کوم چې داسې مسائلو ته باید د افغانستان اوسنی موجوده نظام په ډیر نرمو او ښه لهجه ورته وګوري. وجه یې دا ده چې دا نوروز د افغانستان په خلکو کې ریښې لري او یو افراطي فتوا نشي کولی داسې یو ستر بهیر چې په پیړیو کې د خلکو په منځ کې وجود لري هغه له منځه یوسي. بهتر به دای چې موږ نه داسې فتواو ته توجه وکړو او له بله اړخه څومره تبلیغات چې په سوشل میډیا کې د اوسنی نظام پر ضد کېږي هغه تبلیغات هم حقیقت نه لري. حقیقت دا دی چې اوسنی نظام مسؤلیت لري چې د خلکو دود، دستور، کلچر، فرهنګ تکو قدرنو سترګو وګوري او دا د نظام د بقا لپاره هم شدی او افغانان به هم د نظام ته قدرنو سترګو وګوري. موږ په دې مطمئن یو چې هر نظام مخالف او موافق لري، خو په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان نفع یا ملي منافع دا دی چې دغه دود او دستور او کلچر ته قدرنو سترګو وکړي.
بل زما سوال دا و ډاکټر صاحب چې دغه نظریات له کوم ځای راځي؟ آیا دا د طالبانو مخالفین دي که موافقین؟ هغه کسان دي چې غواړي طالبان به ثباته کې د طالبانو واکمنی به ثباته کې او که دوی رښتیا د طالبانو د نظام خواخوږی دي؟
فکر کوم په هر ټولنه کې افراطیت حضور لري، په هر جریان او په هر حزب کې لري، که هغه په چپیانو کې وي، که په راستیانو کې وي، که په طالبانو کې وي، که په هر ډله کې وي. خو د طالبانو په منځ کې ځینې خلک داسې شته چې غیر مسؤولانه خبرې کوي او د دغه غیر مسؤولانه نتیجه ډېر خراب وي. ځینې خلک مثلا بل ځای کې ناسي او فتوا صادر کړي، هغه معلوم هم نه وي، آدرس معلوم نه وي، له چا طرف راغلي، هغه سوشل میډیا ته هماغه فتوا اخلي. دلته تاسو پوهیږئ چې نړیوال کچه د طالبانو پر ضد ډېر غټ تلویزیونونه کار کوي، فعالیتونه کوي او دروغو خبرو ته لابی کوي او په همدې لحاظ یو ملت د ویشلو خبرې کوي. زه په دې اړه باور یم چې نوروز د افغانستان خلکو کې ریښې لري او افغانستان خلک لمانځي. موږ هم ټولو ته وایو چې دغه نوی کال ته تاسو ولمانځئ، اما کله که د اسلامی احساساتو او عقایدو پر موضوع ورته پر باندې بحث کوو د بحث مو به بل احاطه شي.
مننه. زمونږ دوهم میلمه له بده مرغه موږ نه شو کولای چې تماس ورسره ونیسو. خدا ده چې په دې خبرونه کې تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکو. په تقریبا څه کم شلو دقیقو کې چې د دې خبرونه تر پایه پورې پاتې دي، ستاسو نظر هم اخلو. ډاکټر صاحب مختار هم را سره دی، او به ګورو چې ستاسو نظریات د نوروز د ورځې په مناسبت څه دي. د ازادۍ راډیو د تلیفون شمیرې زه تاسو ته یادوم: 00 24 12 شپږ څلوېښت صفر یو. او بل شمیره ده: 00 24 12 شپږ څلوېښت صفر یو. پنځه صفر یو تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. تاسو قدرمن اوریدونکي په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. د نوروز په اړه چې حرام دی که حلال، تاسو یې لمانځئ که یې نه لمانځئ، که یې لمانځئ په کومو دلایلو یې لمانځئ، او که نه یې لمانځئ په کومو دلایلو یې نه لمانځئ، خپل نظر په دې خپرونه کې شریک کړئ. یو اوریدونکی لرو، ډاکټر صاحب دا اوریدونکی به واورو چې څوک دی، له کوم ځایه خبرې کوي او نظر یې څه دی. مهرباني وکړئ، پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
بخیر یې تبت شد ملمتن سلام من نیکی هیلی.
مهرباني، وعلیکم السلام، نظر مو وایست.
دا ډېر ښه کار دی، موږ یې ستایو، موږ د هلمند خبره کوو.
څه نومېږئ او بښئ، څو کاله عمر لرئ؟
دوه ویشت کاله عمر لرم، مخلص نومېږم.
ډېر ښه. تاسو نوروز لمانځئ؟
و موږ بالکل نه.
په کومو مراسمو څه ډول یې لمانځئ؟ څوک یې تاسو؟ یعنی کورنیو کې لمانځئ، له ملګرو سره یې لمانځئ، څنګه، چېرته ځئ، کوم مراسم لرئ؟
مراسم نو بس دا شو و چې د شپو و د شې منطقي د فلم وزارت میاد په و یو ډېر بخار و یو شان د سرباس په سعادت میاد و ماجی کړ د ستر راځي.
ډېر لا وسم چیرته تللی است کنه؟
او ماجی کړ وسم اراده ده بس اډواله سر پیدا کوو.
ډېر ښه. تاسو ته ډېر ښه خمیلا او خو وخت غواړم. فقط یو وروستۍ پوښتنه چې کړه ته ووایاست هغو کسانو ته چې فکر کوي نوروز حرام دی، ستاسو نظر څه دی؟
موږ دا وایو چې د لنډې پستواز نه کوي. شکر دلته عالمان څه تر طالبانو ښه نظرې دي چا نه خو غوله نه دارم کړی.
ډېر اله، ډېره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم. مختار صاحب، ګورئ چې په خلکو کې هم، په عامو خلکو کې هم د دې ورځې په باب خاص حساسیت نشته. یو دلیل دا هم دی چې د افغانانو تیرو نسلونو، د دوی پلرونو، نیکونو، غور نیکونو دا مناسبت منځلی دی او دوی د خپلو پلرونو، نیکونو دودونو ته درناوی کوي. فکر کوي چې دغه نوي نظریات یا د فتواوي چې اوس رامنځته شوي دي، د دوی استدلال څه دی؟ څه وایي دوی؟ د پخواني خپل نه مني که څنګه؟ د پخواني دودونه نه مني که څنګه؟
فکر نه کوم چې هیڅ داسې یو انسان وي چې خپل پخوا ونه مني او خپل پلرونه او نیکونو تاریخ او ارزښتونه نفي کړي. خو تر کوم ځایه پرې چې زموږ هغه ابتدایي معلومات دا دی چې طالبانو ویلي چې د افغانستان خلک نوروز لمانځلی شي او دوی هم په دې کې هیڅ مشکل نه لري، اما دلته خو افغانستان اخترونه هم لري. ځینې زموږ په ټولنه کې ځینې علما شته چې د نوروز په هکله ځینې ستونزې لري او ځینې مسایل مطرح کوي، خو په ټوله کې د افغانستان اوسنی نظام چې پر افغانستان حاکم دی دوی د نوروز سره داسې کوم رسمن مخالفت نه ده ښودلی. او بل دا ده چې دا خو د خلکو عنعنات دي، کلتور ده، دستور ده، او یو ټولنه پرته له خپل کلچر نه ژوندی پاتې کیدلی نشي. یو ټولنه باید هغه ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري کوم ارزښتونه چې دوی د پلرونو نه او نیکونو نه د پیړیو نه ورته په میراث پاتې دی. نو په دې لحاظ زمونږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مهیله دا دی چې دوی دې پر داسې حساسو مسایلو باندې د دقیق او عمیق توجه وکړي تر څو د افغانستان د خلکو په منځ کې او د دوی په منځ کې واټن رانشي.
مننه.
هغه نظامونه
یو اوریدونکی لرو په لاین کې. ډاکټر صاحب، د خبرو ته بیا هم دوام ورکوو، ګورو چې دا اوریدونکی څوک دی، له کوم ځایه خبرې کوي او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث دی. ډېره زیاته مننه، خپرونې ته ښه راغلاست. نوم مو ځان مو راته معرفي کوي او بیا مو خپل نظر ووایاست.
عارف یم، تاسو څخه د زابل څخه تماس کړم.
عارف خانه، ښه راغلی خپرونې ته. مهرباني وکړئ دا بحثونه تاسو واورېدل، خپل نظر مو وایاست تاسو هم د نوروز په باب.
نظر کوم دا غدا جناب سروان صاحب دا کوم ملمنه خبره وکوله چې باید دې لاندو کتو او ته کتره ودسه ونسی او نوروز ولمنځسي او نوروز به هم د اسلام کې اساس نه لري. په اسلام کې کوم یو ورځ لمنځل کیږي هغه د اخترونو ورځ دی یا د جمعې مبارکه ورځ ده، نو دا په اسلام کې اساس نه لري. حتی کدی په دې عقیده باندې چې مثال دا روا ده یا جائز ده، په دې باندې بیرشي دی چا په اصطلاح موږ به د کو پتا په نور باندې وو به څه وي د اسلام څخه ور باندې وځي، نو دا کده دی باید فریزه په دې باندې خاني وونه وځي.
زمونږ کارپور ډاکټر صاحب مختار نه دی ویلي، خپل نظر نه دی ویلي، دی وایي چې د طالبانو حکومت له دې سره مخالفت نه دی کړی، نو فکر کوي چې دا هم کفر دی؟
نه ګوره جناب سروان صاحب، کوپر خو نه ده، دا چې طالبانو نرم دریځ اعلان کړی دا هم په دې خطر باندې د خلکو احساسات راونه پارول چې دا ګوره په اسلام کې وکتل چې ابراهیم علیه السلام چې کله الله پاک طرفه خلکو ته د توحید دعوت ورکړي، هڅه خپل پلار عزت ته د توحید دغه ورکړي دعوت ورکړي، نو خطورو کسانو دا ورته ویل چې آیا تاسو د خپل د پلار او د لیکونو دین پرېږدئ؟ دول بیل پدې پریدو زکه دا د الله پاک طرفه الله یو د شریک نه لري. نن هم عيني هغه مسله ده چې دلته په خلکو کې دا خبره ډیره منتشر شوې ده چې آیا تاسو وسه د خپل لرونه او د لیکونو عنانات چې دا په خوانو المنزله لپخونه په خوانو خلکو کو نور ګناوي هم کوي هتا شرک هم کوي، نو آیا په دې باندې باید سړی د پلار او د کفر دین لا چې آیا د الله د رسول پر دین باندې ولا چې دا خبره ډیره غلطه ده. د نوروز ورځ په اسلام کې هیڅ اساس نه لري.
عارف خانه د وطن ته خو اسلام ووس نه دی راغلی، دا شلو کلونو یا اتو پنځو دریو کلونو کې یا اتم یشت مخکې، د وطن ته خو اسلام څوار لس سوه کاله مخکې راغلی، د ټول تاریخ تاسو غلط بولی؟
بالکل
غلطی بولی، دا څوار لس سوه کاله فکر کوي چې اسلام دی وطن ته نه راغلی؟
راغلی بالکل راغلی، دا څوار لس سوه کاله
غلط اسلام راغلی و
نه په اسلام کې اساس د سره نه لري، په اسلام کې دایي وجود نه لري. دا څوار لس سوه کاله د علماء او د سره مخالفت کړی د کوم عالم مخالفت نه کړی. هغه
تاسو څومره عارف خانم تاسو څومره درس ویلای وبخې څه شی مولوستي؟
ما درس تقریبا ډیر دیني تعلیمات څه دې هدا پوری لرم. ما د ټول ما څومره مطالعه لرم په اسلام کې د لوی اختر او د کوچنی اختر ورځ دا د تیر مشرکینو د اسلام لپاره مخکې دا نوروز مزل کېدی، دا وتی او خصلت دا مشرکینو په مشکلات د دا د وس هیڅ سانانه د وس هیڅ سره نه ده، نو دا د تیر کوپر دی او شی د تفاته د دا هیڅ ثبوت نه لري کې لري. دا درنو محترم او ملګرو څخه دا هیله لرم چې دې په دې اړه یا د قران آیات یا حدیث یا د یو صحابي قول یا د تابعین یا د تابع تابعین یا د ورثه زمانه
تاسو یو وایست عارف خانه عمومي احکام مراته وای راته وای چې په دغه ځای د قران کریم کې راغلي
نه دي. د قران کریم په دې ځای کې دا نه دی راغلي، لیکن البته په حدیثو کې دا راغلي دي. حدیثو کې
کوم حدیث دی
ګوره دا تاسو دا پښتني ځل چې وایي چې مثال توا کوم حدیث په یو نه به بشمار په ډیرو حدیثو
کې امره کوم دی امره کوم دی نه امره کوم دی کوم احادیث دی
هغه په دې حدیث کې چې الله پیغمبر وایي چې مثال په اسلام کې له دوه دوه
کوم حدیث دی په کوم ځای کې راغلی وروره؟ عمومي خبرې مکه مشخص وایي چې په دغه حدیث کې راغلی
ترمیزی دا صحاح کتاب څخه د حدیثو یو ډیر معتمد کتاب ده. په دې کې د حضرت جابر بن عوف څخه حدیث را نقل شوی د صفحه 210 دا چې د درانه محترم مېرمن کولای شي چې هغه ترمیزی شریف ته مراجعه وکړي چې هلته هغه حدیث ټول د واقعا نقل شوی ده. چې په اسلام کې دغه دوی دغه چې دي دا مثال د اختر او کشنی اختر او لوی اختر دا د مسلمانانو د خوشحالي ورځ دي، او دغه د نوروز ورځ منزل دا مثال دا دغه د څوار له څوار کال د مخه د مشرکین عمل ده، او وسته مش کی دا یو خصلت پاته ده د مشرکین د وخت.
صحیح ده. تاسو فقط یو ورسته پښتنه تم جواب را نه کړئ چې تاسو درس څومره ویلای، کوم کتابونه مولوستي دي، کوم مدرسې او پوهنتونونه مولوستي؟
موږ نشو کولای چې تاسو ته خپل هغه شخصي معلومات وړاندې کړو. دا چې موږ تاسو هغه د اسلام له نظره کوم شن وړاندې کړل تاسو ما هغه پکاري موږ نشو کولای چې تاسو هغه کوم تاسو یا کوم
څه د تاسو تحصیل تاسو شخصي معلومات دي او نه غواړي چې خلکو سره شریک کړي. مننه جواب مورانه غایب. ډاکټر صاحب مختار ستاسو نظر.
اول خو اجازه راکړئ چې دلته د دې خبرې تصحیح ولرو. مونږ نه دی ویلي چې نوروز په اسلام کې ریښه لري، دا مونږ نه دی ویلي. او دویم موضوع دا چې فتوا ما ورکوي، فتوا د داسې یو مرجع نه اوسیږي چې هغه علماوي هغه د خلکو باندې فتوا ورکړي چې څوک مسلمان دی او که نه دی. زه شاید خپل ایمان پر ډیرو خلکو ور هم نه کوم، او زما ایمان پر خدای او پر قرآن او پر ورځ د آخرت دی. زه یو مسلمان یم. بنا دا د فتواګانو لړۍ مو ودروي. اوس په افغانستان کې تاسو د نظام حاکمان شوی، دا معنا نه دی چې تاسو په دې نظام کې هر څه مو چې زړه غواړي وکړي او ویسې کولی. که په زور وي نو په زور خو دلته ډیر داسې خلک راغی او ښکرې بیرته مات شو. د خلکو سره د رحمدلۍ، شفقت، د ورورولۍ، د احترام خبره او یاد خلکو دود او دستور ته په درنو سترګو کتل دا د اسلام سره په مخالفت کې قرار نه لري.
ډاکټر صاحب مختار، د دې ورور د زابل نه عارف چې زنګ وهلی وو، د دوی استناد په کومو احادیثو چې وو او په کومو یعنی په کومو احکامو چې وو، او زمنن د دوی تحصیل چې متاسفانه مونږ ته یې ونه ویل چې د څومره درس ویلی، د څومره معتبر دی، یعنی څومره سړی کولای شي چې اعتبار پی وکړي. ځکه د خلک راځي یو عمومي خبره درته کوي پرته له دې چې جزئیاتو ته ولاړ شي. یو عمومي خبره یا اورېدل، یعنی دوی په خپلو مسموعاتو باندې یعنی په اورېدنو باندې ډیره اتکا کوي نسبت خپل مطالعې ته یا خپل نظر ته یا د علمي آثارو ته چې دوی باید لوستي وای چې نه دي لوستي.
زه په دې آن باور یم چې ځینې داسې افراد د یو ستر نظام د بدنامولو کوشش کوي. په خپلو کمو معلوماتو باندې ځان تر ټولو غټ فلسفي او فقهي بولي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت پالیسی د نوروز په حق له تر کوم ځایه پورې چې موږ مطالعه لرو نرم پالیسی ښودلې همدغه بشي. که داسې خلک فتواګانې صادروي، ځان نه هر چیرې غیر مسؤلانه خبرې کوي، دا به تر ټولو زیات د ځینې اوسنۍ نظام ته په ضرر وي. بل خبر دلته داده چې که تاسو د افغانستان اسلامي تاریخ ولولئ، په دغه غټ غټ مجتهدین دلته حضور درلود، دلته ډیر غټ علما حضور درلود. هلته هم د نوروز په حق له ستونزې وې، اما د علما فیصله دلته ښه خلکو عنانات یې پرېږدي. دا هېڅکله د معنا نه دی چې انسان د خپل دین او اسلام شریعت په خلاف ودرې، هرګز داسې نه دی. موږ غواړو داسې منځنۍ لاره، د جمله مې تکمیل هم، داسې منځنۍ لاره غوره کړو چې په هغه کې د افغانستان د اسلامي امارت او د خلکو په منځ کې واټن رانشي. دا یو عالی مرجع داسې مسایلو ته کولی شي تحلیل وکړي، یو ساعت تلیفون کوي، نه آدرس معلوم دی، نه شی موضوع وي، هغه موږ لپاره زیات اوتنتیک او قابل د قبول او قابل د باور نه دی.
مننه. یو بل اوریدونکی لرو. یو بل اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ 25 دقیقې بحث ته.
مننه. سلامات وسه تاسو. سلامونه تاسو قدرمن مهلمت او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ښه راغلاست.
خوښ یم چې سره په خیر خپل کړی وي. د نیو کال د غوړاجه په شاندار مراسم را پیل کړی وي. یو غوښتنه مې د ټول اوریدونکو څخه دا ده چې وڅنه په دې پرچا باندې پټوا مساجره وي، دا چې ګرام ورا ریپ جان د زابل څخه اړیکه نیولې و چې نوروز د اسلام سره موږ نه وای چې ریښه لري یا نه لري. دغه باندې موږ نه ژر موږ دغه یو کلتور پاتې دی. یو د نوروز یا د نوي کال یو شادار مراسم موږ په تل مازه چې نوي ګلان غوړي موږ مې خوشحالي کوو. دغه باندې چې موږ ته خوشحالي ده په خاني څخه خرافات ده، موږ نو په اسلام باندې نه ژر چې دا یا ریښه لري یا نه لري. هغه موږ راستا چې ایمان ته پاتې دي کې لري هم به دی راتوای او کې نه لري هم به دی راتوای. نو د فتوا په څیر باندې سجریه یا عمومي خبره کوي او دی باندې د ټول عالمانو رنگ بجیږي.
تاسو ځان معرفي نه کله کوم ځای نه خبرې کوي، نوم مو او څه کار کوي؟
زه محمود فیضی له کندهار ولایت څخه یو تن محصل یم. دا چې نن په خاص د تل په سر به پوهنتونونه رخصت و، خو منګر نن چې پوهنتون ته ولاړم پوهنتون شروع و ټول درسونه هماغه رقم لکه په تل په سر، خو منګر محصلین ډېر مړاوي و، درسو سره شوق نه درلود. ځکه په خوا دغه ورځ باندې دوی یا شاغه میلې ته په کندهار ولایت کې تلل، یا به د شخصي صاحب زیارت ته تلل، هلته به د جنډي مراسم ترسره کېدل. مګر نن ټول محصلین نه و ډېر راغلي، چې په چیرې امتحانونه هم خلاص شوي وو، هغه رخصت و، نوي محصلین ډېر نه و راغلي. نو د درسو سره فکر کوم زړه ماسوي که څنګه، یا به میلې ته تللي و، دا چې حکومت په دې باندې تدابیر نه و نیولي او عمومي رخصتې نه و اعلان کړې، دوی به خپله رخصتي کړې وه.
مننه. یوه خبره که راته وکړي، چې د تاسو مخکې د زابل نه د ورور عارف خبرې واورېدې او تاسو هم اوس د هغه یادونه وکړه، له داسې نظریاتو سره روزمره کله چې په درس کې یاست، کله چې په لاره کې یاست، یا د ځوانانو په ډله کې سره کښېنئ یو ځای کېږئ، ډېر مخامخ کېږئ؟
دا خو یوازې دی نه دی چې دی موږ ته داسې فتواوې صادرې، دا د ټولو ځوانانو هغه محصلین هغه پوهان خلک چې موږ راستاسو په ټولنه کې لرو، د هغو زړه نه حرمت کړي، د درسونو څخه شوق مات کړي. دوی داسې فتواوې لګوي چې هاته پخوا به مکتبي باندې هم دوی فتوا لګوله چې دا کافي دی، چې مکتب مخته بچي چې دوی د کافي فتوا پر لګوله. دا په اوس یو یو رواج را پاتې دی چې یو څوک یې لږ څه پوهه ولري، د چا څخه حساب اورېدلی نه وي، بیا دی فتوا لګوي چې پلانکی یا کافر سو، یا پلانکی مسلمان دی، پلانکی داسې دی، مشرک دی، پلانکی پلانکی دی. چې نن د نوروز موضوع د یو ګرمه موضوع راپورته سوله، نو دی خوراکۍ هغه څه چې اورېدلي وو هغه یې تر موږ پورې راورسوله، فتواوې صادرې کړلې. په دې باندې خو څوک نه کافر کېږي، دا چې یو حدیث کې راغلي دي چې یو څوک یو مسلمان ورو په بل باندې د کافر الزام وکړي، په ده باندې هغه کلمه راسترغې که په هغه مسلمان چې د کافر
ډاکټر صاحب عاطف مختار د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، یو څه سپارښتنې مو د طالبانو حکومت ته درلودې چې څه باید وکړي د دې لپاره چې خلک له ځانه لرې نه کړي، په خاص ډول مخصوصا د نوروز او دیتا ورته نورو مراسمو په باب چې ډیر د ځینو تندلارو نظریاتو له نظره لنجمن مسایل دي، په دې کې دوی څه ډول دریز خپل کړي یا کوم ډول موقف ونیسي د دې لپاره چې خلک هم له ځانه لرې نه کړي او د هیواد هغه شتمنیو ته ارزښتونو ته هم درناوی وشي؟
خو تر ټولو د مخه د افغانستان اسلامي امارت ته مو عرض او سفارښتنه دا دی چې کوشش وکړي چې د پوهنتون او د مدرسې په منځ کې واټن مه راوړي او د دغې واټن له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د خلکو هغه دستورات چې لکه نوروز ده او ځینې داسې حساس مسایل دي، هغه ته خودرنو سترګو وګوري، د خلکو سره د شفقت ترحم او د عاطفي او د اخلاق په ژبه نه کار واخلي. د افغانستان ملت تکول شوی، ځپل شوی، تهدید شوی، تحقیر شوی، همدغه ملت چې تاسو په کورونو کې ځای در کول، ډوډۍ در کول، تاسو جامع منځلې، تاسو قهرمانان بلل، نن یو یو وړی دی او خلک ځي ځان ته میلې جوړوي. د دغه لپاره هم که تاسو مانی واقع کېږي، نو بیا داسې وکړي د افغانستان یو چار دیوالي تاو کې ورنه یو زنجیر چې څوک د نه د باندې لاشي نه دننه راشي. د نن عرض مو دا دی، هیله مو دا دی چې د خلکو او د افغانستان د اوسنی نظام په منځ کې د واټن رانشي. دغه نظام د باید د ټولو افغانانو مشترک نظام وي، او په دغه نظام کې هر افغان او هر مسلمان د باید په ځان وګوري او دغه د افغانستان د ملي منافعو او د ملي مصالحو په دریځ کې راتللی شي. بس،
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو 25 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر عاطف مختار میلمه و چې زه یو ځل بیا مننه ترې کوم او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې شیبې مو د خبرونه په پوره حوصله سره واوریده. تر بیا د خدای پامان.